سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجی دي د خبری خبرونه تماز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه وایي د طالبان له خوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقوقو د مکلفیتونو خلاف دي. یو نامه نن د خبر پر خپلې شبکې کړي ویلي دي چې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی د قلم لارې د ټولنې بشرمتی ولاوي سا افغانستان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د پانتونو سات رسول پارسی نیولې چې باید د خپل سری نیونو ته د پایټکې کړي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکول کېږي. چارج بینټ نن په خپلې شبکې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی دې له کوم شرط پرته ژر تر ژره جولیا پارسی او ندا پروانی خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. بل پلاوی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشتو افغان میرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر غړو په ځانګړي توګه جولیا پارسی او ندا پروانی په نیول کېدو اعتراض کړی دی. په ویډیوګانو کې چې د مختلف ښځو د اصلي خوځښت مشر مونسي مبارزه د رادیو تاسوولي اعتراض کوونکو پکې د دغه فعالانو له بي قید او شرط د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوې ده نه دا پروانی د هغې میړه او سوې د سمبلې پرې وشتمه په کابل کې نیول شوې دي. زیر نور فعالان لکه رسول پارسی مت ولوي سمرتزه بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. طالبانو په کابل کې د نړیوالې مرستندوی ماموریت یا IAM په نوم د وی خیریه موسسې څلور کارکونکو خوشی کړی دي. دغه کسانو ته ونیږدې سرچینې د نوم له خودل په شرط ازادي راډیو ته ویل طالبانو د پنځشنبه په ورځ دغه موسسې څلور کارکونکو د دوو موټروانانو په ګډون خوشی کړی دي. دغه سرچینې زیاته کړه چې طالبانو ژمنه کړې چې د دې موسسې ټول نیول شوي کسان به خوشی کړي. سرچینې دغه کسانو د نیول کېدو بیرته خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. د نړیوالو مرستندوی ماموریت په نوم موسسې هم تر اوسه په دې اړه سره نه کړی. د IAM خیریه موسسې په سمبلی میشت کې ویلي چې طالبانو یا تلس کارکونکو په غور ولایت کې نیولې دي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند عبدالواحد حماس غوري فرانس پرس خبري اژانس سره خبره کړې ده چې دا سیاست او غږیز پیغامونه ترلاسه کړي چې خي دغه نیول شو کسانو خلک مسیحیت تر بلل. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. مستقلو سرچینو تر اوسه د غوري د ادعا نه ده تایید کړې. یو شمیر افغان سیاستوالو د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شهزاده میرویس ظاهر د مړینې خبر ورکړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی شهزاده میرویس ظاهر نن په کابل کې مړ شوی دی. غلی کرزی د میرویس په مړینې خوشنی خودلې نوموړی وطن دوست او مړینې یو لوی ځای بللې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د اعلی شورا پخوانی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم نن په خپل فیسبوک باندې د شهزاده میرویس له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تر اوسه د شهزاده میرویس د مړینې علت په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. شهزاده میرویس په پخوانیو بېلابېلو حکومتونو کې په بېلابېلو څوکیو کار کړی دی. راپورونه وایي د بلوچستان په مستونګ کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شو شمېر تر 500 واوخت. په مستونګ کې روغتیا مسؤلینو مسؤول ډاکټر رشید محمد سی د صدر یو مشال څنګه ته ویل چې د وژل شو شمېر 250 او د ټپیانو 550 رسیدلې دي. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسی د صدر یو مشال څنګه ته ویلو په چاودنه کې لکټر لګیدا لاس کسان وژل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان دي. هغه ویلو چې د مړو ټپیانو شمېر خای زیات شي. مستونګ د بلوچستان د مرکز کوټه په 50 کیلومتر کې پراته سیمه ده. تر اوسه د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلې. او د خبر پښتونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ ژوب لړولې. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جمعات کې د جمیل لمنځ مخ کې د خطبه پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. شاراز یې تکړه د 14 لکبله د جمعات چتر غورځیدلې او د کندوالو لاندې د بندو کسان تر ایستلو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنوي ته ویل په جمعات کې لا ډیر شو تر سلوي وخت پورې کسان موجود. نصر احمد زیاته کړی دا بیرشته چې د وژل شوو کسانو شمیر زیات شي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت هم نه دی منلی. پاکستان له دې هېواده ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس تېر ورځ په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هېواد کې بنا قانونه توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر زمان ورالحق کاکړ په لیوه پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 23مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې د دغه پریکړې پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نه وستل کیږي.
د کابینې له لوري نوې تایید شوې پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینې پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستانه شي.
له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که څه هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستاني رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي وو چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هېواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له 13-15 کلونو راهیسې د هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دی روزه دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي د دې هیواد وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته زمیشتو افغان کډوالو په ځنګړي ډول ماشومانو او خځو پر روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت وایي چې بولا مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر چهارشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیه ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد وای په اسلام آباد کې په اسلام کې د ښځو رول تر سرلیک لاندې یو غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې به د افغان ښځو او نجونو وضعیت هم وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي مرستیال امینه محمد د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په اسلام کې د ښځو رول په نوم د یوې غونډې د جوړولو اعلان وکړ. امینه محمد دا خبره په یو خبري ناسته کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. وی ویل چې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. آغلی محمد د افغان ښځو د نجونو او کار د حقونو د تضمین لپاره د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه.
په اسلام کې د ښځو د رول په اړه غونډه جوړیږي او د افغانو ښځو د وضعیت د ښه والي په برخه کې به ځینې مسایل وڅېړو. تاسو پوهیږئ چې د اسلامي همکاریو بنسټ په دې وروستیو کې افغانستان ته یو پلاوی استولی، نو موږ فکر کوو چې ګاونډیان هم دې مسلې په اړه خپل فشارونه ډېر کړي. هغوی د نړیوالې ټولنې برخه دي باید ټینګار وکړي تر څو ډاډمن شي چې افغانستان کې ښځو ته حقونه بېرته ورکړل شي.
آغلی محمد د غونډې د نیټې ځای او څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې رئیس ډینیس فرانسیس د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانو نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز له سره غور وکړي. هغه وویل:
زه له افغان چارواکو غوښتنه کوم چې پر دې تګلارې له سره غور وکړي او نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او زده کړې وکړي تر څو وکولی شي د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
په اسلام کې د ښځو رول غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر افغان فعالانې وایي طالبان باید په دې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو له تجربو او قوانینو زده کړه وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نازیې نوري آزادۍ رادیو ته وویل:
پدې هیله په چې په دې کانفرنس کې د طالبان نمائندگان هم حضور لري او د بل هیوادونو او اسلامي هیوادونو څخه د هغوی د تجارب څخه ګټه واخلي چې څنګه هغه اسلامي هیوادونه د ښځو حقونه په بشپړ توګه او په اسلامي چوکاټ په مطابق بیان کړي او ورته قانون جوړ کړي. طالبان څخه مهدا هیله ده چې د هماغه اسلامي هیوادونو د تجارب څخه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا وویل چې طالبان باید د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو وپوښتل شي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو د دغو چارواکو د څرګندونو او د یادې غونډې د ترسره کېدو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقوق ټینګ کړي دي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې له کار او زده کړو د ښځو د منع کولو تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ په ګډون له خپلو ټولو ټولنیزو او سیاسي فرهنګي حقوقو بې برخې دي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان کړی و چې په ټولو ولایتونو کې د علماو شوراګانې د جوړولو چارې بشپړې کړې دي. د راپور د تلورو له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مهیره وایي:
د طالبانو حکومت تیر کال د مرغومې یا جدي میاشت کې په کندهار کې د دې ولایت د علماو شورا جوړه کړه چې د دې لړۍ وروستۍ هغه د لوګر د علماو شورا وه چې تېره اونۍ د غړو 14 کسیز نوملړ اعلان شو. د طالبانو حکومت ویان هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په 43 ولایتونو کې د علماو د شوراګانو د جوړېدو چارې بشپړې کړې او غړي یې ټاکلې دي. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اکثره چارواکي ملایان دي، د علماو شوراګانې به د دوی په حکومت کې څه مسؤلیت او صلاحیت ولري؟ د کابل د علماو شورا مالی او اداري مرستیال شیخ عبدالحمید حماسي د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
کاری هغه خو چې دا د هر ولایت مغ خپل ولایت پورې مربوط ده. مثلا د والی، د قومندان، د استخباراتو ټولې حکومتي ادارات چې دي دغو د کار څارنه دوی کوي. او سره لدی یو بلغه اداره چې ولس کوم شکایت لري له کوم ارګان هغه دغه شورا سره شریک کوي او دغه شورا بیا لغه مربوطه ارګان سره خبر شریک کوي.
ښاغلی حماسي وایي د علماو شوراګانې یو مشر، یو مرستیال او یو مالی او اداري مرستیال لري او په هر ولایت کې د غړو شمیر توپیر کوي. د طالبانو د لومړۍ دورې یو چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر اغا وایي د علماو شوراګانې به د طالبانو په حکومت کې په ولایتي کچه د مخکینی حکومت د ولایتي شوراګانو په څیر رول ولوبوي، خو نوموړی زیاتوي چې باید په ترکیب کې د علماو ترڅنګ نورو مخورو ته هم ځای ورکړل شوی وای.
شو خبره بداوی چې د علماء د شورا سره نور بانفوزه مصلحین او شخه لګه ملګری وای. خو بیا هم یو څه څه ملګری دي چې تر دغه نوکې زیات سره ملګری وای، دا به ډېر ښه وي، د ملت پوره نمایندګي به کړی وای.
سید اکبر اغا زیاتوي د علماو اوسنۍ شوراګانې ډېر اجرایوي صلاحیتونه هم لري او په رسمي چوکاټ کې دي، خو د نوموړي په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمني کې د علماو شورا یوازې د اړتیا په وخت کې راغوښتل کېده او مشوره ترې اخیستل کېده. سره له دې چې د علماو شورا غړي وایي کار یې پر حکومتي چارو څارنه ده، خو د حقوقي او دیني مسایلو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی بیا وایي تر اوسه د دې شوراګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه دي واضح شوي.
دا چې اوس به